مجله خبری. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشید. ساله صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سرور لطاس و مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. تدی یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړیواله ټولنه دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وای سره لدی چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وای سره لدی چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. ینس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشید امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
For longer than is necessary.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسل کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی، احتمال شته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول د فقین ورکول زیاتره وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله بیرلا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید دا ګرافي او څه نور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 15 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخواله، او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوي دي.
هغه لی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتله د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی شزی افغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الله افغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سوي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډې کې مدني فعالې نازدانه پکتیاوال وویل
دواړو خوونه موږ یوازنی هیله د دوی نه دا ده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. د دې په څنګ کې دولت هم تقاضا داده چې ښځو ته د تصمیمګیري کې سم ورکړ شي.
دې همدار زیاته کړه چې سوله باید د ښځو د فکری او جسمي امنیت سبب سي، نه دا چې ښځو ته له دې زیاته بې امني جوړه کړي. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ کې هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومن زیاته کړ چې خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړي او یا یې هم ژمنه کړي چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به یې د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی وو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پایل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورمی ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي لومړنی اروپایي هیواد دی چې تیره اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیټر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړنی لس ډوز واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګری چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګری خلکو ته ورکول سي. تیره اونۍ د هنګری صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګری کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزی محاکمه پیل شوه. سرکوزی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال پورې د فرانسې ولسمشر وو په دې تورن دی چې هڅه یې کړې وه یو قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالي وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزی ویلي چې هیڅ ناوړه کار نه دی کړی. پر سرکوزی د ډېره وخته تور دی چې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له وونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 30 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړیواله ټولنه دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. ښاغلی اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللي له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. عصمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خو
د جنیوا د کنفرانس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونو چارو وزیر ازادي راډیو ته هم دا راز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډېر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهالې اړتیاوې پوره کړي. د ده په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کنفرانس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We're not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو، غواړو چې ټول حساب ورکوونکي وي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل حکومت پر مخ بیایي. له خپلو متحدانو غواړو چې دا موسسې تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کمه کړي. په جنیوا کنفرانس کې د څه باندې اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش جنیوا کنفرانس ته وعده وکړي. افغانستان حاضر دمه د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:12 کېدونکې دي. اجمل اند ورته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي خو شخړې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو ژوند اخلي، مالولوي او بې کوره کوي. په دې مطلب کې په جنبا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د پایل په اړه د دې کمیټې د رئیس سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د پرمختیا په اړه خبرې کوو خو تر اوسه خلکو ته ان لومړني خدمتونه هم په سمه توګه نه رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قوله راغلي چې دا راتلونکي پاړه غږیږو او هیله من یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. دا جنیوا د غدوه ورځنی کانفرنس چې په انلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګري ملتونه کوي، هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دي. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دی؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تېرېدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر څرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانې د نوموړي له قوله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ټرمپ وروستۍ مربه طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت دی پخواني سلاکار د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې ویل هیله من دی چې جو بایدن به په دې اړه بیا له سره غور وکړي. هغه زیاته کړي که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 11 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د تېرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمیس کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې فساد تر پخوا کم شوی دی او هم خلک اراده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګات څخه لیکلي له مختار سیمې څخه چې په جنیوا کې چې کومې مرستې کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سوله آبادی ده، سوله ورورګلوي ده، سوله روشنایی ده، سوله خوشحالي ده. قسم زواک له هلمند لیکي ترورستان نه نظامی کسان پیژنې نه هم ملکیان او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو. حکومت څخه واړی چې پر تروریستانو رحم ونه کړي. اسد الله هلال کندهار لیکلی ښاروالي باید د